د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسي قربیم. په نننې خبرونه کې به د معرب ستوري د سیالیو د پیل کېدو په اړه یو ریپورت ولرو. بیا بل لیکوال او کرکتون کې انجینر ستانمیر زهیر سره د پیغام د لیکدولو په اړه هم مرکه ولرو، او په اخره کې به په اتن کې د خزو د ونډې په اړه هم ریپورت وړاندې کړو. لومړی ریپورت ترازو د نهاد جوانان مسلمان یا نجم په نوم یوې مدني ټولنې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د خونځو د زده کوونکو لپاره د معرب ستوري په نوم یوه سیالي د تیری دوشنبه په ورځ پرانیسته چې له مخې به یې 1000 زده کوونکو ته د خونځو له نصاب سره سم هغه کتابونه ورکوي چې پوښتنې او ځوابونه پکې مطرح شوي وي. په دغه سیالیو کې به له ولسوالیو، ولایتونو او د ټول افغانستان په کچه د معرب ستوري مومي او بیا به یې په ارزښتناکو جایزو نازوي. نور حال په ریپورت کې درکوو. د معرب ستوري د سیالۍ پرانسته د ننګرهار ولایتي شورا په انګړ کې وشوه چې پر دولتي چارواکو سربیره پکې د ښوونځیو او پوهنتونونو استازو هم برخه اخیستې وه. د نهاد جوانان مسلمان یا نجم مدني ټولنې مشر رحمت الله زاهد وایي چې په دغه سیالیو کې به 2000 هغه زده کوونکو ته چانس ورکوي چې له 8 نه تر 12 ټولګیو پورې په زده کړو بوخت وي.
زمنګا دغه سیالی چې دا تبان د نوم نه معلومیږي چې د معرب ستوري سیالی دا، او منګ یو لک متعلمین ټارګټ کړی دي د اتم سیم نه تر 12 سیم پورې متعلمین په دې کې برخه اخلي. دا د محصلینو لپاره نه ده، زمنګ د کتابونو چاپ هغه تر 1 لک پورې رسیږي، شاید د 1 لک نه هم زیات شي، او دا کتابونه چې دي په دې کې موږ د معرف د نصاب نه استفاده کړی ده. نو ټول هغه مهم مزامین چې د معرف په نصاب کې د اتم نه تر 12 پورې دي په دې کتاب کې د هغه مطابق سوالونه راغلي دي او جوابونه هم ورسره شته. اساسي هدف دا ده چې څنګه موږ خپل ځوانان هغه علم ته تشویق کو، پوهه ته تشویق کو، بے سوادی او د جهالت تغر غون شي.
لیکوال او خبريال محمد ګلاب توحیدیار وایي په کار د چې لدغه چانس نه د ولسوالۍ په کچه زده کوونکي برخمن شي او په اله ونده پکې واخلي.
اغاز د کوونکې چاوی په خاط کې اوسېږي، هغه ته سناڅه اسانتیاوی برابر دي چې هغه وحڅول شي. دا د اغاز د کوونکو لپاره چې هغه په اطرافو کې او په ولسوالیو کې اوسېږي، نو هغه د لپاره ډیره زیاته هڅونه کړه، ځکه هغه په دې پوهیږي چې موږ کچیرته کار وکړو او مطالعه وکړو، درس زده کوو، هغه خامخا نتیجه راوړي چې هغه د جملې نه کېدې شي د دوی اتلان معرفي شي او مخې ته راوځي، او دوی د مطالعې او د امتحان او ازموینې ورکولو د فرهنګ او کلچر سره آشنا شي.
د ننګرهار ولایتي شورا مرستیال ډاکټر لال محمد دورانی په ولسونو غږ وکړ چې خپل بچیان دغه تعلیمي سیالۍ ته تشویق کړي.
د ننګرهار نوم چې د علم او د ادب کور خدای نه خواسته کم دغه چې تاوس حالت کې روان دی، څو کال وروسته به بیا داسې وي چې په نورو ولایتونو به داسې شي چې بیا به د ننګرهار هیڅوک په معرف کې نوم هم نه اخلي. په ټولو مې غږ دی چې دا اوس هم راویښ شي، خپل بچو باندې تعلیم وکړي، په دغه سیالیو ته تشویق کړي. بدبختانه ننګرهار کې اوس د علم کچه خصوصا په ولسوالیو کې د معرف کچه په کمزوري کېدو ده. نو د دې لپاره که د هر څوک وي، که دولت خلک وي، که د دولت مخالف چینوی په افغانان وی په ټول میقدر ده چې د معرف سره مرسته وکي او خلک تشویق کړي چې علم او وکي او آینده د ننګرهار د تیارونه وژغوري.
په جلال آباد کې د الفلا د لوړو زده کړو د تعلیمي موسسې مشر ډاکټر معشوق سادات په خپلو خبرو کې د معرف ستوري د سیالیو له پروګرام سره خپل اړخیز ملاتړ څرګند کړ.
یو غټه ستونزه چې زمونږه د لوړو زده کړو په برخه کې موجوده ده، تر څو موږ معرف ته کار ونکړو او د معرف نه موږ ښه ځوان 12 پاس فارغ نکړو، کریکولم چې په پوهنتون کې جوړ دی شاید پوهنتونونه یې ونشي کولای چې په ښه شکل باندې پرې تطبیق کړي. نو دا یوه ډېره زیاته مهمه سیالي ده. د یوازې د الفلا د لوړو زده کړو مؤسسې ملاتړ د نجم د ځوانانو څخه بالخصوص دغه سیالي شي مستقیما د معرف او د لوړو زده کړو پورې تړلې ده. انشاءالله په دې هر برخه کې د دوی سره موږ همکار یو.
یو تنزلمه چې په اتم ټولګي کې زده کړې کوي او د معرب ستوري په پرانستون کې غونډه کې برخه اخیستې وه، خوشاله و چې د دوی لپاره تعلیمي سیالۍ پرانستل شوه. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
نوم مې احمد زیاد او دا کوم سیالي چې زمونږ لپاره جوړ شوی دا مونږ ډیر خوشاله یو. په دغه سیالي کې به مونږ ګډون والو او هغه کتاب چې پښتون کتاب دی به مونږ ځان سره ولولو. کله دا چې مونږ پکې خینم نمبر وی سو مونږ دوی څخه مننه کوو چې مونږ لپاره دغه سیالي جوړ کړی دا. زه تم لرم چې دغه کتاب والم او په دې سیالي کې ګډون کوم او د معرف ستوري شم.
د یادې ټولنې مسولین وایي چې دوی به دغه سیالي په دوو پړاوونو کې ترسره کوي، چې په لومړي پړاو کې به د ولایتونو په کچه د معرف ستوري د لوړو نمرو په اساس تعینوي، او په دویم پړاو کې به 300 تنه هغه زده کوونکي چې په ولایتي کچه د معرف ستوري شوي وي په کابل کې راټولوي، او د یوې ازموینې په اساس به هغو 100 کسانو ته چې تر نورو یې ښې نمرې وړي وي تعلیمي برسونه برابروي، او لپټاپ او آیپډونه او نورې ارزښتناکې جایزې به ورکوي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لیکوال او کرکتون کې انجینر ستانمیر زهیر چې اوږده کلونه یې راډیوي ډرامونو ته سکریپټونه لیکلي، له ده سره مو په ډرامو کې د پیغام د لیږدولو په اړه خبرې کړي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. زهیر صاحب محترم، تاسو چې تقریبا د 2 لسیزو په دوران کې د راډیو ډرامونه مو لیکلي دي، په راډیو ډرام کې عمده عنصر څه شی دی چې تاسو غوښتل چې خلکو ته ورسوي؟
روزنیز پروګرامونه کې اصلي هدف چې دی هغه پیغام. پیغام یا مسج ورته د دې ادارې یا د یو شخص یا د یو ارګان لخوا نه ورکول کیږي، او د همدغه پیغام په وسیله باندې د انسانانو په سلوک کې مثبت بدلون راځي.
د یوازې د راډیوي ډرامو خصلت دی او کنه، مثلا تلویزیونی وی او یا دا چې په سټیج باندې ډرامې چې کلوړندې کیږي هم دغه اصل ته پکې پام اړول کیږي.
پیغام د هر لارې نه کېدای شي، چاپی رسنې دی، اخبار دی، مجله ده، په دې کې هم پیغام وړاندې کیږي. د دې ګټه دا ده چې په بیا بیا باندې لوستونکی هغه لولي او خپل ذهن ته سپاري. بل وسیله د جماعت ممبر دی چې یو ملا کولی شي، یو واعظ کولی شي چې د هغې د لارې نه اولس ته او خلکو ته مثبت پیغام انتقال کړي. درېیمه لاره خپله تلویزیون دی. د تلویزیون د لارې هم په بېلابېلو بڼو باندې کېدای شي چې پیغام انتقال شي. ګټه یې دا ده چې هلته تصویر هم کار کوي، په سترګو لیدل کیږي، اورېدونکی اورېدونکی ښه متوجه کیږي او هلته احساس کوي.
زهیر صاحب، دې کې خو هیڅ شک نشته دی چې که مثبت پیغام وي نو ګټه ټولنې ته رسیږي. آیا د همدغو د لارو نه منفي پیغامونه هم تشریح کېدای شي؟
نو منفي پیغام ته خو پیغام نه شو ویلی. البته د مثبت پیغام تر شا منفي پیغامونه پټ وي. که څوک متوجه نشي نو دا یو واقعیت دی چې موږ خلک د مثبتې لارې په ځای باندې بدې خوا او منفي خوا ته هڅوو. نو پیغام باید ډیر دقیق، هر اړخیز او دا وکتل شي چې باید منفي پیغام یې تر شا پټ نه وي.
تاسو چې ډیره موده په راډیو ډرامو کې پیغامونه ورکړي، کلک داسې واضح کې چې مثلا د کومو تاکتیکونو نه کار اخیستل کیږي چې داسې په ښه صورت سره پیغام ورسولی شي؟
البته ما مخکې اشاره درته وکړه چې لارې ډېرې دي. خپل کارتونی فلمونه تا خپل هم دی ماشومان ته ډېر مثبت پیغام رسولی شي. خپل شعارونه په خپل دغه راډیوي ډرامونه تر ټولو نه ښه دي، ځکه چې هلته اورېدونکی او د ځان سره په هغه صحنې ته داخلي، هلته خبرې اوري، هغه په دوی باندې مستقیمه تاثیر کوي، هلته تمثیل کیږي، هلته ورته هغه اصلي هدف ډېر ښه روښانه کیږي. نو دغه سی وسایل تر ټولو چې زما په نظر باندې دغه راډیوي ډرامه چې ده او اته تلویزیونی خود ټولو خلا، خو راډیوي په دغه ده چې دغه راډیو اوسه پورې خپل زید لاس نه دی ورکړی. دی قانی د پټی په پوله باندې اوري، ټیکسیوان ناست خپل ټیکسی ته اوریا، دکاندار خپل دکانداری کا اوریا، یعنی پیغام ډیر خور دی، ډیرو خلکو ته رسیږي. تلویزیون چې دی هغه بیا محدود دی، محدود دی یوازې په معین وخت کې خلک کتای شي برته ضرورت لري هر وخت څوک نشي کتای نو اته وسته نن د رړو اهمیت چي دی اهمیت په همدې کې چې اته نړۍ ستر رئیس جمهوران ولسمشران خپل بیانې چې مهم بیانې شي هغه رړو د لاري ورکي یعنی رړو وسپور خپل هغه د لاس نه دی ورکړي نو د پیغام د انتقال د پاره مختلف لاري دي چې وا هم په کې رړو دا او په رړو کې به رړو ډرامه دا چې لري موثر
په یو صحنه کې دوه کسانو یا د زیاتو کسانو د مکالمو یا ډایلوګونو د تبادله وروسته د پیغام ورکول مناسب یو کنه داسي د شوار په توګه وچ کلک ویلې شي کوم یو ګټه زیاته رسولې شي
وچ شوارونه هیڅ وخت خپل اثر نه کوي پیغام چې هر څومره هنري وي اما عمره ګټه زیاته وي او معمولا په یو صحنه کې خصوصا پر اړوي ډرامه کې یوازې یو پیغام باید ورکړي شي سید چې کده شي چې په یو ځای کې ډیرو پیغامونه تي خو هغه په اوریدونکو باندې تاثیر نه کړي مثال په ډول زرته اوس مونږه کو وایو چاته چې ته دغه د میډي درد د مختلف شې نه کوي کومګه دا پیغام ورکول چې تخپل لاسونه مين ذات باسي ډوړه مخرات فرزند چټل میوه مخره دا پیغامونه ډیری کله چې ډیر شو دا اوریدونکو په ذهن باندې هغه نه کا مونږ کړی شو چې ام دغه څلور پنځه پیغامونه په یو یو صحنه کې په یو کې ورته وایو چې لاسونه وینځه په بل کې ورته وایو چې باسي یا د وخت تیر ډوړه مخره بل کې ورته وایو چې میوه د چراغ سره پاکه وینځي یعنی پیغامونه مونږ په یو صحنه کې ډیر پیغامونه ورکړو هغه زمونږ په اوریدونکو په ذهن کې نه پاتې کیږي
د باختر ستوري ګرانو مینوالو اتن د پښتنو روایتي نسا یا موزون حرکتونه دي چې د خوخیو پر مناسبتونو سربیره په ملي مناسبتونو کې هم د بیلابیلو عمرونو سره تعلق لرونکي خلک یې تر سره کوي اتن بیلابیل ډولونه لري چې په دغه لنډ تنگ وخت کې وضاحت ناممکن دی خو دا چې پښتني میرمنې هم اتن کوي او یادا چې له نارینه و له اتن څخه سرور اخلي او که څنګه په دې اړه دغې رپورټ ته تم کیږو دا تن دا نغمه چې چرته هم د بازوقو پښتنو په غوګونو ولګي نو خامخا به یې اوږې ورته خوریږي اتن له پیریو راهیسې د پښتنو د خوښیو په مراسمو کې له ډول سره ترسره کیږي چې بیلابیل ډولونه لري خو دا چې پښتني میرمنې هم په خوښیو کې اتنونه کوي په دې اړه لیکوالې او شاعرې صفیه صدیقی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
په ځینو ولایاتو کې بیا ښځې هم په ډېر ښکلي شکل باندې اجرا کوي مخصوصا په ودونو کې یو دوه میاشتې مخکې زه کابل کې د حساب څخه یو تن د معززینو د زوی کوژړه وال ته لاړم او ملیدې چې زړو ښځو ډېر ښایسته اتن کوو او ډېرې ښایسته سرو کې اچولې او زما په نظر باندې د یو عالي او لوړ فرهنګ ښکارندوی کوي ډېر زیات مې خوښېږي چې ښځې هم اتن وکړي ځکه موږ دا چمبا او سندرې ویل د ښځو لپاره دوی دا کورونو کې ودونه
په ننګرهار کې د کور ادبی بهیر مشره شاعره مقدسه احمدزی هم وایي چې پښتني میرمنې هم اتنونه کوي او هم د نارینه و له اتن څخه سرور اخلي
لکه څنګه چې اتن ملي دود دی زمونږ کلتور او فرهنګ یو برخه بلل کیږي او دغه زمونږ رواجونه دي چې لا ژوند دي او اتن د خویندو هم یو دود دی چې په ودونو کې په نورو مراسمو کې د خوشحالۍ په مراسمو کې اتنونه کوي خویندې هم ورونو ته ورته اتن کوي
د اتن په ډولونو کې یو ته برګ اتن ویل کیږي چې پښتني میرمنې او سړي په ګډه سره تر سره کوي مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پوری خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسی.